באמריקה רק רדיו אשנה.
אשנה רדיו.
אשנה רדיו. רדיו אשנה.
סדאי אמריקה. د افغانستان د ترانسپورت او ملکی چلند وزارت وایي چې د هواد هوایی حرم ساتنه او سارنه اوس مهال نشي کولای. د امریکا د پاوز د لوی درستیزانو د کمیټې رئیس وایي چې امریکا به پکې چې امریکا به په عراق کې نور تربیوي مرکزونه جوړ کړي. او په ترکیه کې د پارلماني انتخاباتو وروسته جمهور رئیس طیب اردوان د لومړي ځل لپاره په تلویزیون کې څرګند شوی دی. السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په دې خبرونه کې پر پروتونو علاوه د آشنا ټیک پروګرام لرو او په دې پروګرام کې په دې خبري شوې دي چې په ټلیفون او انټرنیټ کې خپل معلومات څنګه خوندي کولای شو خو دا پروګرام ثبت شوی دی تاسو سره رسن نشو غږیده اوس ز زیبا خادم او سید سلیمان شپاچا د ساعت خبرونه وایو
د جمهوریت ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې جمهور رئیس اشرف غني د پارلمان د کار د موده د غزولو په سر سلام مشورې پیل کړې دي د جمهور رئیس د وایان مرستيال سید ظفر هاشمی خبر اعلان ته په کابل کې ویل چې جمهور رئیس غني او اجرائیه رئیس عبد الله په دې اړه سره توافق لري د موجوده قوانینو په اساس د پارلمان د کار موده د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیدي
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري د ترانسپورت او ملکی هوایی چلند وزارت ویلی دی چې اوس د افغانستان د هوایی حریم ساتنه او سارنه نشي کولای د ترانسپورت او ملکی هوایی چلند وزیر محمد الله بتاش نن د خپل وزارت د کار د لومړی او سل ورځو د پلان په باب خبري اعلان سره د خبرو په وخت کې ویل چې د افغانستان د هوایی حریم د ساتلو لپاره اویا تخنیکی مامورینو ته اړتیا ده او دوی یوازې اووه تخنیکی مامورین لري او تخنیکی وسایل ته هم ضرورت لیدل کیږي د افغانستان د ترانسپورت او ملکی هوایی چلند وزیر ویل چې حکومت به پراتونکو دریو میاشتو کې د نړیوالو قواو نه د افغانستان د هوایی حریم د ساتلو او سارلو مسؤلیت په غاړه واخلي او یو بارني شرکت ته به اجاره ورکړي د تیرو 14 کلونو په موده کې د هواد هوایی حریم ساتنه او سارونه په افغانستان کې د میشتو امریکایي قواو لخوا کېده
د امریکا د پاوز د سترو د سیسانو د کمیټي رئیس جنرال مارټن ډیمسی وای چې امریکا به د عراق د پاوز روزلو په خاطر په هغه هیواد کې نور تربیوي مرکزونه هم جوړ کړي جنرال مارټن د تبصره په داسې حال کې وکړه چې سپینه ماڼۍ وای جمهور رئیس باروک اوباما عراق ته د 1400 مشاورینو او نظامي روزونکو د سوالو پریکړه کړې ده د سپین ماڼۍ وایان جاش ارنست ویل چې امریکایي مشاورین به د سنی قبایلو د روزل لپاره د لنبار د تقدم په دښته کې یو تربیوي مرکز پرانیزي په همدغه دښته کې د 2003 او 2011 میلادي کلونو په دوران کې امریکا تر ټولو غټه نظامي اډه لرله چې اوس یې د عراق حکومت د امام علي هوایي اډې په نوم یادوي امریکا دا وخت په عراق کې 3000 عسکر او مشاورین لري چې زیاتره د بغداد د دفاع لپاره په دنده ګمارل شوي دي
جمهور رئیس رجب طیب اردوان په ترکیه کې د یک شنبه په ورځ د پارلماني انتخاباتو وروسته د لومړي ځل لپاره نن په تلویزیون کې وینا وکړه خاغلی اردوان چې ګوند غوڅ اکثریت نه دی ګټلی د ټولو سیاسي ګوندونو نه وغوښتل چې د یو نوي ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره الیزلې ګړندۍ کړي
د چین دولتي مطبوعاتو د پنځشنبه په ورځ رپورت ورکړ چې د امنیتي چارو یو پخوانی مشر یو یونګانګ چې یو وخت ډېر مقتدر سړی ګڼل کېده او د چین د کمونست ګوند د مرکزی کمیټې غړیتوب یې لرو د رشوت خورۍ او اختلاس په جرم په وادي حبس محکوم شوی دی ښاغلی ژو 22 کلن دی
د بشری حقوقو د سو سازمانونو یوې ګډې ډلې چې د بشری حقوقو د سار نړیواله مؤسسه د اف نړیوال سازمان او د کینیا د ملي کانګرس ډله پکې شامل ده د کینیا چارواکو ته شکایت کړی دی چې پولیس په دغه هیواد کې د دوو خیریه مؤسسو کارکونکو زوروي او تهدیدوي په دې دوه ډلو کې د افریقا او د کینیا د مسلمانانو د بشري حقوقو د ټولنو غړي شامل دي
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د نایجیریا او ګاونډیو ملکونو مشرانو د بوکو حرام په ضد د یوې مشترکې نظامي قوې د جوړولو په غرض په یووالي غونډه کې ګډون وکړ. دا عاجله غونډه چې د نایجیریا په پایتخت ابوجا کې جوړه شوې وه، د نایجیریا د جمهور رئیس محمدو برهان وروسته د چاد، کیمرون او نایجیر مشران هم پکې ویناوې وکړې. د نایجیریا جمهور رئیس وویل چې نایجیریا به د دغې ګډې قوې قمانداني په غاړه ولري.
د استرالیا صدر اعظم ټونی ایبت نن د پنځشنبه په ورځ خبرداري ورکړی دی چې د اسلامي دولت ډله نړیوال عزایم لري او باید چې په پراخه توګه توندو نظریاتو د جذب د مخنیوي په خاطر نوره مبارزه وشي. خاغلی ایبت چې په سیدنی کې یو سیمه ییز کانفرنس ته وینا کوله وویل چې د دې کانفرنس مقصد دا دی چې د ګاونډیو ملکونو سره د داعش د ټروریستي پروپاګند د خپرېدو د مخنیوي په حق لمرسته وشي. نو وړي ویل موږ باید یو موټه دریز غوره کو، ځکه د داعش زور کور رسیږي، نو هر چیرته او هر ځای ته بزان رسي. ایب ټول چې داعش د هر چا د پاره بسیط پیغام لري او هغه دا دی چې تسلیم شه او یا ومره.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن د پنځشنبه په ورځ په بیت المقدس کې د امریکا د پوځ د سترو درستیزانو د کمیټې رئیس جنرال مارټن ډیمسی سره وکتل. جنرال ډیمسی چې درې ورځې مخکې اسرائیل ته رسیدلی و، دا سفر یې په داسې حال کې کړی چې د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما او د نتنیاهو ترمنځ شخصي روابط خړ پړ شوي. د دواړو ترمنځ د ایران د اتومي پروګرام په باب اختلافات راپیدا شوي دي.
جاپانی چارواکو نن د پنځشنبه په ورځ د ملک په جنوبي برخو کې د سختو بارانونو د ورېدو له کبله او د سیلاونو له امله 300,000 خلکو ته امر وکړ چې د خپلو کورونو نه ووځي او خوندي ځایونو ته ولاړ شي. چارواکو د کوماماتو په سیمه کې هم تقریبا 300,000 کسانو ته توصیه کړې ده چې د خپلو کورونو نه ووځي. د جاپان د موسم د اټکل ادارې خبرداری ده چې د بارانونو اورښت به دوام ولري او شاید چې په ځینو سیمو کې ځمکه وخوریږي او سیلابونه راشي.
نن د پنځشنبه په ورځ د سوریې او ترکیې د ګډ سرحد سره په لسګونو مهاجرو انتظار کوي چې ترکیې ته واوړي. چارواکي وایي چې تقریبا 200 مهاجر چې د سوریې اتباو زیاتره ښځې او ماشومان دي. د چهارشنبه په ورځ د ترکیې د بیړنیو مرستو وزیر خبریالانو ته په انقره کې ویل چې یوازې په تېر هفته کې 6,000 مهاجر له سوریې نه ترکیې ته راوښتي دي. له بلې خوا د کوردي قواو او داعش ترمنځ د سوریې د تل ابید د ښارګوټي د نیولو لپاره سخته جګړه روانه وه. کوردان چې د امریکا د هوایی پوجټ الوتکې ملاتړ کو، له داعش نه دغه ښارګوټي په شاوخوا کې څو کلي نیولې دي. تل ابید د ترکیې او د سوریې د رقه د ښار ترمنځ په مهمه لویه لار پروت دی.
د بلجیم د سمندري پوځ یوې کشتۍ هغه 200 غیر قانوني مهاجر د ایتالیا د سیسلی په ټاپو کې د اگست بندر ته ورسول چې د جون په نهمه د مدیترانې په سمندرګي کې د ډوبېدو نه ژغورل وو. دغه خلکو د لیبیا نه په سو کشتیو کې د اروپا په لوري حرکت کړی وو. ای پی خبری اژانس ویلی دی چې زیات شمیر خځې او ماشومان هم په دغه ډله کې دي. سکال د مدیترانې په خطرناک لاره برابر 300 مهاجر خپل ځانونه اروپا ته ورسول، خو تقریبا 2000 تنه په اوبو کې ډوب شول او مړه شول.
د نیویارک ایالتي پولیس نن د پنځشنبه په ورځ هم د حق دوه قیدیانو پسې ګرځېدل چې په نیویارک کې د کلینټن له عمومي محبس نه د یو زیري زمینی پایپ لاین په لاره تښتېدلی وو. پولیسو شاوخوا سړکونه تړلي دي او د تښتېدلو بندیانو د څارنې په خاطر یې پاټکونه اچولي دي. دواړه قیدیان په 2002 میلادي کال او 1999 میلادي کلونو کې د قتلونو په جرم نیول شوي او په 25 کلونو حبس باندې محکوم شوي وو. او د ښځو د فوټبال د نړیوال جام په لوبه کې چې دا مهال په کاناډا کې روانې دي، د فرانسې ټیم د انګلند ټیم ته 1-0 په مقابل کې ماتې ورکړه. د فرانسې د ټیم لوبه به د فرانسې د ټیم بل لوبه به د کولمبیا سره وي.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوی خپرونه پیلېږي. په دې خپرونه کې موږ ستاسو تلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.